ازادي راډیو اوري وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. په یوې بلې پښتو خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې په کابل کې د څو تنو جنایي مجرمینو د اعدامولو وروسته د بشري حقونو نړیوالو ډلو او اروپایي اتحادیې د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د اعدامونو لړۍ ودروي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په سیمه ییزو چارواکو په سیمه ییزو مسایلو کې په کوټه کې پر ملیشه ځواکونو د نننۍ حملې احوال درکوو. دغه راز اوري چې هند پر ممبئی د تروریستي بریدونو یوازینی په اعدام محکوم شوی وسلوال چې ژوندی پاتې شوی و او په اعدام محکوم شوی و نن اعدام کړ. په غزه کې د جګړې او د سولې د وروستیو هڅو له حاله مو هم خبره. ستاسو د ورکو شو ازام د لټې پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې اورېدای شي. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د اسرائیل د بیړنیو حالاتو د خدمتونو اداره وایي په تل ابیب کې په یو بس چې د پوځي مرکزونو له مرکز تیرېده چاودنه شوې. د اسرائیل ژغورونکو ویل چې په دې پېښه کې لږ تر لږه لس تنه ټپیان شوي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینتن او د فلسطین د ادارې مشر محمود عباس د اسرائیل او په غزه کې د حماس ډلې ترمنځ د اوربند په اړه د هڅو په باب بحث وکړ. مخکې له دې چې د سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، قاسم سولمل د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
سلامونه او شریچاري پام وکړئ مهمو سرخطونو ته. د افغانستان بانک رئیس هغه خبرې رد کړې چې افغانستان بل 2014 کال وروسته له اقتصادي ستونزو سره مخامخ سي. او د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د بیلابیل عملیات په نتیجه کې 13 وسلوال مخالفین نیول دي. د هم د خبرونو تفصیل. د افغانستان بانک رئیس هغه خبرې ناسمې وبللې چې افغانستان به له 2014 کال وروسته له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سي. نورالله دلاوري نن د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې له یاد نیټې وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې کلنۍ 4 میلیارد ډالر مرسته او بهر ته د افغانستان د صادراتو زیاتوالی د خپلې ادعا یو ثبوت وباله.
اسعاری سالانه ما
با 6 میلیارد د افغانستان اسعاری اوید د کالش پر 9 میلیارد ډالر اټکل سوی چې دا د 13 کلونو په څیر د افغانستان د پولي ارزش د ثابت ساتلو لپاره کافی دی. مخکې تر دې داسې ګنګو سوی چې له افغانستان د بهرنی ځواکونو لوتلو سره شاید د هیواد اقتصاد هم زیان ومومي. جاپان په پام کې لري د کابل په هوایي ډګر کې د 6 میلیون ډالر په لګښت د الوتکو تمځای پراخ کړي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر داود علي نجفي نن په کابل کې خبر اعلان وویل چې د دې پروژې تړون په وروستۍ کې په ټوکیو کې له جاپاني چارواکو سره لاسلیک شوی. د وی اوس موږ غواړو دغه 6 میلیون ډالر د پارکینګ پر وروستۍ برخې مصرف کړو، نوې پارکینګ جوړ کړو ترڅو یو الوتکه پارک او بلې پر ځای کښېني. د شغلین نجفی په وینا د دې پروژې رغیدونکو چارې راتلونکي میلادي کال پیلېږي او یو کال وخت به ونیسي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مسولان وایي چې د کابل په هوایي ډګر کې د الوتکو اوسنۍ تمځای د دوی اړتیاوي نسی پوره کولای. او د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د بیلابیل عملیات په نتیجه کې 13 وسلوال مخالفین نیول دي. د دې وزارت په خبر پانه کې راغلي چې د عملیات په ناوي او ګرمسر ولسوالۍ کې ترسره شوی. خبر پانه زیاتوي چې په دې عملیات کې 13 کړې ماينونه او یوان دزه وسلې هم ترلاسه شوی. د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کورونی خبرونو پای سیمه ییز او نړیوال خبرونه فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
په کوټه کې د ازادي رادیو خبريال د مقامات له قوله وایي د وی بمی چاودنې پترس کې لکتر لګه 15 کس ملیشا وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. پولیس وایي بم په یو موټر سایکل کې پټ کړی شوی او یو پوځي مرکز ته نږدې وچاودېده چې د خونځي شاګردان انتقالول. په دې پیښه کې ډیر نور خلک ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د سخکاری چې د وژل شو کسانو شمیر تر دې هم زیات شي. د حمله د اتو د ودی په حال کې هوادونو د مشرانو د غونډې په درشل کې شوی چې ټاکل شوی د اسلام آباد کې ترسره شي. د اسرائیل د بیړنیو آلاتو د خدمتونو اداره خبر ورکوي چې په تل ابیب کې یو بس چې د پوځي مرکزونو له مخې تیرېده په کې چاودنه وشوه. د اسرائیل ژغورونکي وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه لس تنه ټپیان شوي دي چې د درې تنو وضعیت ډیر نازک دی. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویاند ویلي د انفجار یوه تروریستي حمله وه. د اسرائیل ټلویزیون د دې پیښې تصویرونه ښکارول چې د بس ښیښې ماتې وي او لوګي ختو. د اسرائیل پولیس وایي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا دا بم په بس کې خودل شوی وو او که دا خپله یوه ځنوژونکې حمله وه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیرې میرمن هیلری کلینتن او د فلسطین د ادارې مشر محمود عباس د اسرائیل او په غزې کې د حماس ډلې ترمنځ د اوربند په اړه د هڅو په باب بحث وکړ. کلینتن له محمود عباس سره د لویدیځې غاړې په مرکز رام الله کې ولیدل او ټاکل شوی چې نن ناوخته به قاهرې ته ورسیږي. مصر په دې اته ورځنۍ لانجې کې مهم منځ کړی دی. په دې شخړو کې لږ تر لږه 186 فلسطینیان او 15 اسرائیلیان قرباني شوي دي. د تېرې سې شنبې په ورځ میرمن کلینتن د اسرائیل له صدر اعظم نتنیاهو سره وکتل. د ممکنه اوربند په اړه وړاندیز د سې شنبې په ورځ د اسرائیل لخوا رد شو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون له سیمې څخه کتنه کوي او هڅه کوي چې په سیمه کې اوربند ته لاره هواره کړي. هغه چې په رام الله کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په یو خبري کنفرانس کې راڅرګند شو وویل
Today the situation in Gaza is a deeply
بان کی مون وای نن په غزې کې حالات ډیر د اندېښنې وړ دي. ټول نړۍ د هغه څه په اړه چې دلته کیږي سخت خپه او اندېښمن دي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هو چیونګ نن په پیکینګ کې د یوې خبري ناستې په لړ کې وویل هو چیونګ وایي چین له اسرائیل، فلسطین او نورو هیوادونو سره نږدې اړیکې نیولي او له ټولو خواوو په تیره له اسرائیل څخه غواړي چې د ممکنه اوربند او د حالاتو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره له سړې سینې نه کار واخلي. موږ په دې لاره کې د نړیوالې ټولنې او په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مهمو اقداماتو ملاتړ کوو. نن هم د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ جګړو دوام درلود او اسرائیلي توغندیو په غزې کې څه باندې 100 ځای پنه کړل. د قزاقستان چارواکي غواړي چې دوه مخالف ډلې او څو رسنۍ افراطي ونموي او د دوی فعالیتونه بند کړي. د قزاقستان د څارنوال ویاند نور دولت سایندیکوف نن چهارشنبې د خبر له خبریالانو سره شریک کړ. د المتا د څارنوالۍ دفتر له یوې محکمې غوښتي سو د الغا یا مخ په وړاندې او د خلکو د پاسون د جبهې په نوم بل ګوند افراطي ونموي. دا دواړه ډلې نه دي ثبت شوي. سایندیکوف وویل د اپوزیسیون پورې مربوطې ورځپاڼې ریپبلیکا او اوزګلید او همداشان د کی پلس په نوم د سټلایټ ټلویزیون دسکا او څو آنلاین خبری سایټونه چې له دې رسنیو سره همکاري کوله بند کړي دي. دا اقدام تیرمیاش د الغا ګوند د مشر ولادیمیر کازیلوف تر محکومیت وروسته وشو چې تیر کال د تیلو یوې غنی سیمې په خونړي اعتراض کې پر لاس لرلو تورن دی. د قزاقستان د خبریالانو اتحادیه او د رسنیو د حقونو مدافع ډلې چې په الماتا کې دي د الماتا د څارنوالۍ اقدام غندلې دي او هغه غیر قانوني عمل بللې. او د نړۍ د شپږو قدرتونو استازي نن په بروکسل کې د ایران د اټومي لنجمن پروګرام په اړه خبرې کوي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې درې ځله له ایراني چارواکو سره خبرې شوي خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. د خبرونو پای
ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم د غراز خبرونه او نور مطالب لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. په کابل کې د څو تنو جنایي مجرمینو د اعدامولو وروسته د بشري حقونو نړیوالو ډلو او اروپایي اتحادیې د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د اعدامونو لړۍ ودروي. د سولې د عالي شورا مشر د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د قومي مشرانو په یوې لویې غونډه کې په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې سولې ته غاړه کېږدي.
د افغانستان هر کورنۍ د بچي، د پلار او یا مور دا سینه لري، اوس یې وخت دی چې په عزت سره سولې ته راشي.
سنګین ته سوله څنګه راتلی شي؟
سوله هم انداز راځي چې دایي فساد ورک شي. هغه کسان سوله راوستای چې دلته د ولس نمایندګان ناست دي.
په ننګرهار کې د ولایتي شورا یو غړي د بې سودو پلته د نه پاملرنې له امله د نه خوړلو اعتصاب کړی.
مجبور شوم چې دا اعتصاب وکړو. نو د پولی بیسود د غوسنۍ سنځې دي چې زموږه حامله خويندې میندې حتی د سیالت راغلي چې دوی په لار کې ولادتونه شوي دي، په بندیز مریضان په لار کې وفات شوي دي.
د افغانستان په اړه پرځین نور موضوعاتو په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې په کوټه کې د ننني امبریت د هند پر ممبئی ښار د وروستي ترورستي د اعدام او د غراس په غزه کې د جګړې او د سولې د وروستیو هڅو له حاله مو خبره وستاسو. د ورکو شوو ځانو د لټ پروګرام هم اوریدلی شئ. د اروپایي هیوادونو د بشري حقوقو سازمانونو او فعالانو په افغانستان کې د اعدامونو پر ضد اعتراضونه کړي او وایي افغان حکومت باید د مجرمانو اعدامول بند کړي. افغان حکومت پرون وویل اته تنه مجرمان چې د محاکمو لخوا په بېلابېلو جرمونو مجرم پېژندل شوي وو اعدام کړل، او جمهور رئیس کرزي د 14 مجرمانو د اعدام حکم توشیح کړی دی. دا کسان په قتلونو، سړي تښتونو، د خلکو د شتمنیو په لمنځه وړلو او نورو جرمونو مجرم پېژندل شوي وو. جان قال کوزي په دې اړه د نړیوالو اژانسونو او افغان منابعو په استناد یو راپور برابر کړی دی.
جمهور رئیس حامد کرزی وروسته له هغې د 14 کسانو د اعدام حکم توشیح کړ چې د افغانستان دریو محاکمو د مجرمانو د اعدام حکم تایید کړ. خو د بشري حقونو د څارنې سازمان وای افغان حکومت باید د اعدامونو دا یو دم زیاتوالی بند کړي او د نورو اعدامونو اجرا کولو ته باید مهلت ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواکه کمیسیون د ساحوي دفتر مشر شمس الله احمدزی وایي کوم اعدامونه چې د افغانستان د اساسي قانون د احکامو پر اساس د محاکمو لخوا ترسره کیږي په ټولنه کې د عدالت پلي کېدو ته لار خلاصوي.
اعدام جزا درې مرحلې نه بلکې څلور مرحلې لري. تر څو د دې چې د افغانستان درېګون کې محکمې په دې باندې حکم کوي، د اعدام جزا هغه وخت د تطبیق وړ ده چې د افغانستان د اساسي قانون د غوښتنې سره سم هغه د ولسمشر لپاره نه منظور شي. نو په داسې مواردو کې چې فیصلې د عادلانه معیارونو په بنا باندې صادر شوي وي، دا فیصلې کولی شي چې په ټولنه کې عدالت تامین شي، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه نه ننګېږي.
لبل خوا د طالبانو ویان په وی اعلامیه کې ادعا کړې چې افغان حکومت د دې اعدامونو په لړ کې یو شمیر طالب سیاسي بندیان اعداموي، او په نړیوالو سازمانونو یې غږ کړی چې د دې ډول اعدامونو مخه باید ونیسي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ مرستیال رحمت الله نظري دا خبره ردوي او وایي اعدام شوي کسان د طالبانو د ډلې غړي نه بلکې مجرمان دي.
هغه اته کسان چې اعدام شوي هغوی د طالبانو د ډلې کسان نه وو، بلکې دوی اکثر غله او سړي تښتونکي وو. دوی په غلا کولو سربیره د خلکو په نوامیسو هم تیری کوو. دوی په ماشومانو باندې له جنسي تیری وروسته هغوی وژل. په دې اتو کسانو کې د طالبانو د ډلې هیڅ غړی نه دی شامل.
ښاغلی نظری د نورو اتو کسانو په اړه چې اعدام ته برابر شوي وویل د هغوی لست تر اوسه لوی څارنوالۍ ته نه دی رسېدلی، او فکر نه کوي چې په هغو کې د هم د طالبانو غړي شامل وي. په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې کله ناکله مجرمان د قتلونو او زنا په جرم د اسلامي شریعت پر اساس اعدام شوي دي. په 2004 کال کې د عبدالله شاه په نامه یو مجرم اعدام شوی و. د 2001 کال اکتوبر میاشت کې 15 کسان او په 2008 کال کې 8 کسان په ډزو سره اعدام شوي ول. تیر کال دوه تنه وسلوال طالبان چې د کابل بانک په یوې څانګه کې 8 کسان په ډلیز ډول وژلي ول اعدام شول. د نړیوالې عمومي بخښنې سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې شاوخوا 200 کسان اعدام ته برابر شوي دي. د دې سازمان د آسیا پاسیفیک د څانګې د رئیس مرستیال تروس کات وایي اعدامونه باید د سیاسي هدفونو په مقصد ترسره نه شي. دی وایي دوی له جمهور رئیس کرزي څخه غوښتي چې په افغانستان کې اعدامونه باید سمدستي بند کړي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ماموریت هم په افغان حکومت غږ کړی چې د اعدامونو په سزا کې د بدلون راولي او ټولو اعدامونو ته مهلت ورکړي.
ومریدل چې په کابل کې د څو تنو جنایي مجرمینو د اعدامولو وروسته د بشري حقونو نړیوالو ډلو او اروپایي اتحادیې د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د اعدامونو لړۍ ودروي. جمهور رئیس حامد کرزی د 14 مجرمانو د اعدام حکم توشیح کړی دی، او دغه حکم پرون په 8 تنو مجرمانو عملی شو. دغه راز یو شمیر رسنیو نن د جمهوری ریاست له منابعو په حواله خبر ورکړی چې 8 تنه نور مجرمان هم نن اعدام شوي. ازادي راډیو نن هڅه وکړه چې په دې اړه د چارواکو او دغه راز د افغانستان د لوی څارنوالۍ له چارواکو سره تماس ونیسي او د دوی نظر واخلي. خو تر اوسه په دې کار نه یو بریالی شوي، او کله مو چې په دې اړه نوي معلومات ترلاسه کړل تاسو به هم ارومرو خبرو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني پرون د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د قومي مشرانو په یوې لویې غونډه کې په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. خو له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي وسلوالو طالبانو د رباني ځواک د رباني ځواب وروسته په ډزو ورکړ. کله چې د رباني په ګډون د سیمه ییزو چارواکو د موټرو کاروان له د سنګین څخه د لشکرګاه په لور روانو، د لارې په اوږدو کې دوه ځلې د طالبانو له کمین سره مخامخ شو.
په دواړو پیښو کې د یو بل له لوري د ډزو تبادله شوې. له دې مخکې کله چې دغه کاروان د سنګین په لور روان و هم پرې ډز شوې وې چې درې ساتونکي پکې وژل شوي وو او 2 تنه نور ټپیان وو. په سنګین کې په یوې لویې غونډه کې د سیمې اوسیدونکو او قومي مشرانو هم په دې اړه چې سوله څنګه راتلی شي خپل نظریات وړاندې کړل. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي چې سنګین ته له دې کاروان سره تللی و په دې اړه دا راپور راستولی دی.
سنگین د هلمند د شمالي ولسوالۍ تر ټولو نامنه ولسوالۍ ده. هر ورځ ملکیان پرمین خيجه او دولتي او بهرني سرتیري طالبانو سره جګړې کوي. دی ولسوالۍ ته چې لارې هم پرنام نه ده، د سولې لپاره یو جرګه چې د سولې د عالی شورا مشر صلاح الدین رباني د دې شورا غړي د هلمند والي او ګڼ نور کسانو پکې ګډون درلود ولاړ. کو کولای شي چې د نږدې په سنگین ولسوالۍ کې جنگیدونکي طالبان راپوخلا کړي. د هلمند والي حاجي محمد نعیم د خلکو یوې لوی غونډې ته وویل کچیر د سولې پر اتک کې مرسته وکړئ، د سنگین او کجکي ترمنځ په سلګونه کیلومتره سړک په اساسي ډول جوړوم او د کجکي د برېښنا د فابریکې په ټپه ولاړ کار هم له سره پیل کوم او برېښنا درته رسوم.
زه د هلمند والي په حیث له تاسو سره ژمنه کوم چې د کجکي بند جوړول، له سنگین څخه بیا تر کجکي ولسوالۍ پورې د سړک رغول، همداراز په پام کې ده چې د سنگین په ولسوالۍ کې نوی ښوونځي جوړ شي او هغه پخوانی ښوونځي چې رغول یې ته اړتیا لري هغه به ورغول شي تر څو د سنگین ولسوالۍ هر وګړی یو ښه روښانه راتلونکی ولري.
د سولې د عالی شورا مشر صلاح الدین رباني د سولې او ښه نیت په خاطر د بګرام د زندان څخه د طالبانو د یو مشهور کمانډان مولوی باکی او 30 تنه نور طالبانو د خوش کېدو خبر ورکړ. هغه یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له جنگ څخه خلاص واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
زنان غواړم یو وار بیا پر ټول طالبانو او د افغانستان د حکومت مسلمان مخالفینو باندې غږ وکړم چې نور د جګړې څخه خلاص واخلي او سولې پروسې سره یو ځای شي. د افغانستان هر کورنۍ د بچي د پلار او یا مور دا پسینه لري. اوس یې وخت دی چې په عزت سره سولې ته راشي او لکه نور افغانان خپل د هېواد آبادي، عزتمندي، اقتدار او ملي یووالي لپاره کار وکړي.
خو طالبانو د سولې د عالي شورا هغه پیغام ته چې راشي د سولې سره یو ځای شي په ډزو جواب ورکړ. د سولې هغه کاروان چې له سنګین څخه لشکرګاه ته تلی د طالبانو له لوري 2 ځله پر کمین ورغی او 3 پولیس پکې ووژل شول. دا چې په سنګین کې څنګه سوله راتلی سي په دې اړه د سنګین ولسوالۍ قومي مشر حاجي مستری وایي که د سنګین په دولتي اداره کې بشپړ تغیرات رانشي د سولې په ولایتي شورا کې واقعي او طالب پلوه کسان ونه ټاکل سي په سنګین کې امنیت نه خوندي کېږي.
سوله هم همداسې راځي چې اداري فساد ورک شي، په اداري فساد پسې سوله وامن دي. هغه کسان سوله راوستای چې دلته د ولس نمایندګان ناست دي، هغه کوای شي چې دا کار وکړي، دا سوله راولي. هغه وپوښته چې د هغه نظر معلوم شي چې هغه څه وایي چې موږ دا ولسوال مو خوښ دی، دا کومندان مو څنګه دی. هغه نشي کولای په حکومت کې د اداري فساد سوالی کې اداري فساد تر هغه تر بیخي تر اخره دغه پوری رسیدلې.
سنگین ولسوالۍ د هلمند په شمال کې د اقتصاد او کرهنې لپاره د کجکي مساکلا او نوزاد ولسوالۍ د مرکز حیثیت لري. چارواکي وایي کچیر په سنگین کې امنیت ټینګ سي امکان لري چې په نورو شمالي ولسوالۍ کې هم امنیت راسي. محمد الیاس دایي د ازادي رادیو هلمند.
د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا بیا وایي د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره ضروري ده چې پاکستان او ځینو نورو هیوادونو کې پر القاعده ډلې فشار راوستل شي. د هغې په وینا پاکستان کې د ترهګرو خوندي ځایونو ختمول د افغانستان د ثبات لپاره ډیر اهمیت لري او د همدې هدف د ترلاسه کولو لپاره باید امریکا او نړیواله ټولنه افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپورټ مهمې برخې بشیر ګواښ وړاندې کوي.
ریټرز خبری اجانس لیکي چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا پرون سنټر فار نیو امریکن سکیورټی نومي اداره کې د خبرو په محل ویل چې پاکستان کې د وسلوالو د خوندي ځایونو او افغانستان کې د درغلې او ختمول د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ډیر اهمیت لري. نوموړي زیاته کړه چې افغان ځواکونه دغه هدف ته د رسیدو لپاره د امریکا او نړیوالې ټولنې مرستو ته ضرورت لري. داغه په وینا نړیوالو افغانستان کې ډیره قربانی ورکړي نو باید دلته خپل کار پوره کړي. لیون پنیټا ویلی په داسې حال کې چې راتلونکو دوو کلونو کې له افغانستان څخه پوځیان وځي بیا هم القاعده ته شکست ورکول د امریکا له لومړیتوبونو څخه ده او د دې ترهګرۍ ډلې د ختمولو لپاره به د ایشیا آرام سمندرګي هیوادونو باندې پام ورزیات کړي. پنیټا ویلی چې پوځیانو د القاعده ډیر مشران له منځه وړي او پر ضد یې ډېرې لاسته راوړنې درلودلې خو دغه په وینا جګړه پر بله لار روانه شوې او په مکمله توګه د ترهګرۍ ګواښ ختمولو لپاره دوامداره هلو ځلو ته ضرورت دی. هغه وویل چې په یمن او سومالیا کې د القاعده سره تړاو لرونکو ډلو خلاف کامیابۍ درلودلې خو د هغه په وینا د القاعده ملګري ډلې اوس مالی او نایجیریا ته تللي او په لیبیا کې د ځان ځایولو کوشش کوي. د ریچرډز خبري اژانس تر مخه د امریکا دفاع وزیر ویلي چې د القاعده ډلې مشران لکه اسامه بن لادن، شیخ سعید المصري او ابو یحیی اللیبی یې وژلې دي. پنیټا ویلی دا لاسته راوړنې اهمیت لري خو باید له یاده ونه وستل شي چې د القاعده خطر لا له منځه نه دی تللی. نوموړی زیاته کړې چې د امریکې د فشار له وجې القاعده ډله اوس د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې په خورېدو ده او باید چې د نوو لارو چارو په کارولو سره یې مخنیوی او مقابله وشي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلی د القاعده ګواښ پوره ختمولو لپاره ضرور ده چې پاکستان، یمن او سومالیا کې پر دې ډلې فشار پاتې وساتل شي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د پروګرام خبرونه په ورستۍ برخه کې اوریدل شي. په ننګرهار کې د ولایت شورا یو غړي د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی. دا وکیل وایي له تیرو دوه کلونو راهیسې چارواکو ورسره د بې سودو د پله د رغولو وعدې کړي دي خو تر اوسه یې خپلې وعدې نه دي په ځای کړي او د دوی وروستۍ هڅه د نه خوړلو د اعتصاب پیلېدل دي. دا په ننګرهار کې تر ټولو لوی پل دی چې دوه ولایتونه او پنځه نورې ولسوالۍ د جلال آباد ښار سره تړلې دي. د دې موضوع نور حال جلال آباد د ازادۍ راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په راپور کې اوري.
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل حجی عبدالبصیر د سه شنبې په ورځ وروسته له هغې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړ چې دولتي چارواکو په ننګرهار کې د بیسودو پل پر رغېدو سترګې پټې کړې. له یوې خوا د انجینرۍ له نظره د دغه پل عمر بشپړ شوی او له بل لوري شاوخوا دوه کاله وړاندې د دې پله په سر ځانوژونکي بریدونه وشو چې دغه پله ته یې زیان واړاوه. د ولایتي شورا وکیل حجی عبدالبصیر چې د نه خوړلو اعتصاب پیل کړی وایي پر دغه پله د موټرو تګ راتګ ډېر دی او پل وړکوټی دی چې هر ورځ پرې د ساعتونو لپاره موټرې په قطار ولاړې وي چې له امله یې ډېرو سختو ناروغانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د نوموړي په خبره چارواکي له تیرو دوو کلونو راهیسې دوی ته د دې پله د جوړېدو وعدې ورکوي خو په عمل کې هیڅ اقدام نه دی کړی چې د دوی وروستۍ هڅه د اعتصاب پیلېدل دي او تر هغه به دوام ورکړي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوي.
زما اعتصاب چې دی د دې د اخري وروستنۍ مراحل دي ځکه دینه مخکې مونږ ریاست جمهور کې خپل رئیس جمهور سره ملاقاتونه او قرارات لرل لاغې تم دا وړاندیز کړي مرشانو جرګې تم کړي پارلمان تم کړي وخت په وخت د وزیرانو اغلی اغه سره دا موضوع موږ شریک کړي دا متاسفانه تر اوسه پورې ودا سي مثبت جواب نه ورکړ شوی. نو زمانی هي غوښتنه د دولت څخه هم دا و چې زه د مجبور شوم چې د احتساب وکړو. نو د پولی بیسود د اوسنۍ سنځي دي چې زموږ حامله خويندې میندې حتی د سیالت راغله چې دوی پلار کې ولادتونه شوي دي په پندیس مریضان پلار کې وفات شوي دي ماسلین زموږ ډورنټي
نوموړی وایي چې د ده له دې پرېکړې نه ټولې ولایتي شورا او یو شمېر قومي مخورو هم خپل ملاتړ اعلان کړی. له خیوي او کوز کونړ ولسوالیو نه دوه راغلو تنکیو ځوانانو هم له حاجي عبدالبصیر سره په دې اعتصاب کې ځان شریک کړ. دوی وایي تر څو چې غوښتنې نه وي پوره شوي دوی به خپل اعتصاب ته دوام ورکوي.
زمنګ د دې نظر د دې خبرې ټول تایید او زمنګ تر شا موږ سره نور زمنګ مرګری ولار دي ټولنې غړي دي مخاور خلک دي سپینګری دي علما کرام دي ټول موږ سره همغږي دي او موږ به دغه غږ پورته کوو تر څو رئیس جمهور صاحب زمنګ د غوښتنو ته مثبت جواب ووایي. نو موږ به احتساب خدمات تر هغه موږ خپل احتساب ته دوام ورکوو تر څو زمنګ غوښتنو او پښتنو ته خلکو چا مثبت جواب نه وي.
له وکیل صاحب چې د ولسونو نماینده ده د احتساب باندې لاس پوری کو نو هم دغه د ولسونو نماینده او د ولسونو غوښتنه وه. نو تر څو چې دغه ولسونو غوښتنه ونه منل شي نو موږ په همدغه احتساب کې د سره ګډون کوو او تر هغه پورې به چې زموږ غوښتنې ونه منل شي د احتساب ته دوام ورکوو.
د دې پله په سر تیریدونکي کسان هم شکایت کوي چې پر دغه پله د ګڼې ګوڼې او د پله د خرابوالي او زوړوالي له امله له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره د سهار او مازیګر پر مهال دوی په ساعتونو ساعتونو ولاړ وي او چارواکي یې هیڅ غم نه خوري.
دلته مریضانو تکلیف ده، دلته په ګینټو ګینټو ګاډي ولاړي په دې پله باندې رش پش زیات دي. وروره دا خو مریضان ځي، زنانه دي، سپینګیري دي، ځوانان دي، موږ ته ډېر مشکلات دي. مریضان خو بېشماره جلي مریضان چې سال ته ورګي، سیاسري، زخمیانی، سپینګیري، ماشومانی، دا خو یوه ورځ نه ده کنه، داسې مریضان شپه او ورځ روان دي.
دغه دینو یو ساعت کېږي چې ولاړ دا بیربار خپله ګوری، او دولت زموږ غوښتنه دا ده چې دلته یو بل پل جوړ کړي. همدا واده ګډه کړي چې بل پل جوړېږي، نقشه راځي او داسې راځي، او د پل درک نشته. افغانستان ته ګوري چې دومره پیسې راځي، دا پیسې څه کېږي؟ او دو ولایت په دې باندې رفت رفت، نورستان، کونړ او ولسوالۍ خو پرېږده چې ولسوالۍ څومره زیا او راځي ور باندې، او د دې بندوبست نشته. زموږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې موږ بل پل جوړ کړي.
سر چې موږ دلته راشو د لس بجو پورې دی، اولس پورې دی، خالي په ورځ خور کې دلته ټوله ورځ مو خلک ولاړي. دغه شانتي حالات ته نو ته وګوره.
دا پل په ننګرهار کې تر ټولو ستر د بېسودو پل بلل کېږي چې شاوخوا 50 کاله وړاندې رغول شوی دی. د دې پل 360 متره اوږدوالی دی چې کونړ او نورستان ولایتونه او دارنګه د ننګرهار بېسودو، کامې، درینور، ګوشتي او خیوي ولسوالۍ د جلال آباد ښار سره نښلولي دي، او د یاد ولسوالۍ وګړي پرې تګ راتګ کوي.
په ننګرهار کې د ولایتي شورا د یوه غړي د ډوډۍ نه خوړلو د اعتصاب په باب مو واورېدل چې د بېسودو پله ته د نه پاملرنې له امله یې دغه اعتصاب له پرون راهیسې پیل کړی دی. دی وایي چې له تېرو دوو دریو کلونو راهیسې دوی پرله پسې توګه له چارواکو غوښتي وو چې دغه پله ته چې د جلال آباد او څو نورو ولسوالیو ترمنځ د خلکو د تلو راتلو په وړاندې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي، باید جدي پاملرنه وکړي. دا یوازې د بېسودو پل نه دی چې خلک ترې سر ټکوي، بلکې په افغانستان کې ډېرو سیمو کې داسې پلونه او لویې لارې شته چې وضعیت ډېر خراب دی او خلک د ترانسپورټ له پلوه له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. خو له بلې خوا د افغانستان د ترانسپورټ او هوایي چلند بیا د نویو اقداماتو خبر ورکوي. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت وایي آریانا افغان هوایي شرکت به په راتلونکو دو دریو میاشتو کې له یوه بهرني هوایي شرکت سره شریک شي او یو شمېر اروپایي او امریکایي هیوادونو ته به پروازونه پیل کړي. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزیر وویل د دې شرکت مسلکي او تخنیکي نیمګړتیاوې د بشپړېدو په حال کې دي. د موضوع تفصیل له کابل د خان محمد سین پرپور کې.
که څه هم له څو کالو راهیسې د آریانا افغان هوایي شرکت فعالیتونه له ستونزو سره مخ او یوازې څو محدودو هیوادونو ته پروازونه کوي، خو د ترانسپورټ وزارت ډاډ څرګندوي چې دا شرکت به په نږدې راتلونکي کې خپل فعالیت یو ځل بیا په پراخ ډول پیل کړي. د ترانسپورټ وزیر ډاکټر داود علي نجفي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل یاد شرکت پریکړه کړې چې له یو نړیوال شرکت سره شریک او په ګډه سره فعالیتونه وکړي. که څه هم ښاغلي نجفي د دې بهرني شرکت نوم څرګند نه کړ، خو ویل چې د آریانا افغان هوایي شرکت د ښه فعالیت لپاره ضرورت دی چې له یو بل شرکت سره شراکت وکړي.
آریانا به سوی خوب شدن پیش میره، یعنی ما امیدوار هستیم که تا دو سه ماه آینده آریانا بتانه تا یک نقطه.
در آریانا شرکت مخبر شد که دوده هیله ده پا دو درو میاشت که در شرکت خلگو تا در شو خدمات رسول جوگه سی پریکره سوی در شرکت لیو نریوال هوایی شرکت سر شرک سی او د ګډو فعالیتونو په نتیجه کې آریانا خپل پخوانی ځای ته ورسیږي.
په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې آریانا افغان هوایی شرکت د مناسب ادارې او مجهز و تخنیکی وسایلو د نه درلودو له امله نږدې و چې له فعالیته ولویږي. د همدې له امله یې له جرمني پرته نورو اروپایي هیوادونو ته د پرواز اجازه نه لرله. خو د ترانسپورټ وزیر وایي د یاد شرکت نیمګړتیاوې تر ډېره ځایه پوره شوې دي. داود علي نجفي دا هم وویل چې د کابل نړیوال هوایی ډګر د تیارو پارکینګ د وسنیو مخ په زیاتېدونکو پروازونو له امله د زیاتو تیارو د ودرېدو ظرفیت نه لري، او جاپان حاضر شوی چې د دې پارکینګ له پراخولو سره مالی او تخنیکی مرستې وکړي.
چون ظرفیت میدان هوایی کابل پاسخگو نبود، ما در تلاش شدیم که میدان هوایی کابل توسعه بدیم.
څرنګه چې اوسنی هوایی ډګر د وخت غوښتنو ته ځواب نسي ویلی، موږ هڅه وکړه چې پراخ یې کړو. جاپان حاضر سوی د کابل هوایی ډګر د تیارو د پارکینګ په پراخولو $40 میلیون ولګوي. د دې پروژې کار به د راتلونکي میلادي کال په سر کې پیل او په اتو میاشت کې به بشپړ شي.
د ترانسپورت وزیر وویل اوس مهال په کابل کې شاوخوا 1 میلیون مسافر د کابل هوایي ډګر څخه ولایتونو او بهرنۍ هیوادونو ته هوایي پروازونه کوي او د آریانا شرکت له پراخ فعالیت او د هوایي ډګر د پارکینګ له پراخېدو سره به دا سفرونه و برابر زیات شي. د افغان چارواکو له ډاډګیرنې سره سره خلک د هیواد په هوایي ډګرونو کې د بې نظمۍ د پروازونو د ځنډېدو او د تالاشیو پر ځایونو کې د بې سارې ګڼه ګوڼې څخه شکایتونه کوي. کارپوهان وایي بهرني هوایي شرکتونه هڅې کوي چې افغان هوایي شرکتونو ته ستونزې پیښې او له دې درکه ډېرې ګټې ترلاسه کړي.
په همدې راپور سره رسیږو د خبرونې دوهمې نیمایي ته وړاندې. ستاسو د ورکو شو اذانو د لټې پروګرام در اوریدلی شئ. خو په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې هم اتم کیږو. اورئ په کوټه کې پر ملیشه ځواکونو د حملې په ترڅ کې د 50 تنو د وژل کېدو او 50 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول کېږي. هند پر ممبئی د تروریستي بریدونو یوازنی په اعدام محکوم شوی وسله وال اعدام کړ او په غزه کې د جګړې او د سولې د وروستیو هڅو له حاله مو هم خبرو. خو اوس به فریده هوټ سیفي ته وار ورکو چې افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرخطونه واوروي.
د کابل ښار د وزیر محمد اکبر خان سیمې په لسم سړک کې نن سهار یوې ځنوژونکي حملې 2 تنه ووژل او 3 نور یې ټپیان کړل. جاپان په پام کې لري د کابل په هوایي ډګر کې د 40 میلیونه ډالرو په لګښت د الوتکو تمځای پراخ کړي. د افغانستان بانک رئیس هغه خبرې ناسمې وبللې چې افغانستان به له 2014 میلادي کال وروسته له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان شي. په کوټه کې د یوې بمی چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 ملیشه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د اسرائیل د بیړنیو حالاتو د خدمتونو اداره خبر ورکوي چې په تل ابیب کې یو بس چې د پوځي مرکزونو له مخې تیریده پکې چاودنه وشوه. د اسرائیل ژغورونکي وایي په دې پیښې کې لږ تر لږه 10 تنه ټپیان شوي دي چې د 3 تنو وضعیت ډیر نازک دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په جلا توګه د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وکتل. دوی هڅه کوي چې د اسرائیل او په غزې کې د حماس ډلې ترمنځ اور بند شي. د نړۍ د شپږو قدرتونو استازي نن په بروکسل کې د ایران د اټومي لانجمن پروګرام په اړه خبرې کوي. او هند وایي د 2008 کال د ممبای ښار د تروریستي بریدونو پر مهال یوازینی نیول شوی وسلوال اجمل قصابی نن اعدام کړ.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام پسل اشاره 15 په هم اوریدل کېدای شي. او زم سیمیزو او د نړیوالو موضوعاتو په باب راپورونه تمخه کوو. په لاندو خبرونو کې مو اوریدل چې په کوټه کې د ملیشه ځواکونو پر یو موټر حمله شوې چې پکې د 50 تنو د وژل کېدو او 15 تنو نور د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په کوټه کې ډاکټرانو په حکومتي او خصوصي روغتونونو کې د کار نه کولو اعتصاب اعلان کړی دی او نن د پیښې د 14 ټپیان هم یو نظامی روغتون ته انتقال شوی دی. په اړه نور تفصیل له کوټې د ازادۍ راډیو د خبریال برکوال میاخیل پر راپور کوي.
د چهارشنبه په ماسپښین د کوټه ښار شمال لویدیځ لور ته پر سمنګلی سړک باندې د 5 فوټي په سیمه کې د ملیشه ځواکونو پر یو غزمکونکو موټر باندې بمی برید وسو چې په نتیجه کې لسګونو تنو ملیشه سرتیرو او ملکی خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. پولیس وایي چاودنه د ملیشه سرتیرو یو امنیتي پوسټ ته نږدې د غزمکونکو پولیسو سرتیرو پر موټر باندې سوې ده چې وایي 15 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد په یو ولاړ موټر سایکل کې ځای پر ځای سوي وو او د ریموټ کنټرول په وسیله چاودل سوي دي. تر اوسه پورې په کې و تانو د وژل کېدو او 1500 تنو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د دې مرستندوی ادارې یو کارکونکي بابل خان په چاودنه کې د وژل شوی او ټپيانو په اړه وایي موږ لاس ټپيان او 15 تنه مړي د چاودنه لځای پورته کړل او نظامی روغتون ته مو ورسول ځکه بي ام سي او سیول حکومتي روغتونونه تړلې دي. په وژل شوی کې 3 تنه پوځي سرتیري او 2 تنه عام خلک وو او په ټپيانو کې هم 4 ملیشه سرتیري او نور عام خلک وو. په چاودنه کې ټپي کسان په د ستوګ نظامی روختون ته یوړل سول چې په هغه کې د 4 تنو حالت نازک شول سوې دی. د ورستوي معلوماتو لمخې په 14 کې د وجلسوي کسانو شمیر 5 تنو تر رسیدلې او شاوخوا 6 تنه ټپيان دي. د کوټه ښار د انتظامی چارو مسول چارواکي قمبر دشتوای د محرم د 8 ورځې د عاشورا د جلوسونو دراوتلو په خاطر په ښار کې سخت امنیت نیولې او خو بیا هم پر امنیتي چارواکو 14 وسوا. دا 14 په شهباز ټاون کې سوې ده چې معلومیږي هدف یې د ګزمه کوونکو امنیتي سرتیرو موټر وو. د پیښې قربانیان بیلابیلو روغتونونو ته وړل شوي دي. ملکي روغتون ته مهم ټپیان انتقال کړي دي. که څه هم ډاکټرانو احتجاج کړی او کاربندیز یې اعلان کړی، خو له هغوی مو غوښتنه وکړه چې د انسانیت په خاطر د ټپیانو درملنې ته راشي. که څه هم پولیس او نور چارواکي وایي چې چاودنه د ګزمه کوونکو ملیشا سرتیرو پر موټر شوي، خو د بلوچستان د داخله چارو سکرتر اکبر حسین دورانی رسنیو ته په خبرو کې وویل بمي برید د پوځي سرتیرو پر موټر باندې شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په کوټه کې د تښتول شوي ډاکټر سید احمد خان د تښتونې په خلاف ډاکټرانو په ټولو حکومتي او شخصي روغتونونو کې بشپړ کار بندیز اعلان کړی او نن یې په یوه غونډه کې پریکړه کړې چې تر څو پورې تښتول شوی ډاکټر راخوشي نشي او حکومت په راتلونکي کې د ډاکټرانو د امنیت غم ونه خوري، روغتونونو ته به ورنسي او احتجاج به دوام ولري. د چاودنې مسؤلیت په سمدستي توګه کومې ډلې نه دی منلی، خو تر دې وړاندې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې پر ملیشا ځواکونو په وار وار بریدونه شوي چې د اکثرو مسؤلیت خپلواکي غوښتونکو بلوڅو سازمانونو پر غاړه اخیستی دی. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند پر ممبئی ښار د 2008 کال د وسلوالو بریدونو یوازنی نیول شوی برید کوونکی اجمل قصاب نن د هند په یوه زندان کې په دار وځړول شو. د آلمان خبری آژانس ډی پی ای په دې اړه یو راپور خپور کړی. مهم ټکی فرح هیواد وړاندې کوي.
څلېرویشت کلن اجمل قصاب د هغو لسو وسلوالو په ډله کې یوازنی کس و چې په 2008 میلادي کال د ممبئی په تجارتي ښار کې د یو شمېر خونړیو حملو په ترڅ کې له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې ونیول سو. د هند کورنۍ چارو وزیر ښاغلی پټیل نن سهار د اجمل قصاب د اعدام کولو خبره تایید کړه. د اجمل قصاب د بخښنې غوښتنلیک رد سو. وسلوال اجمل نن پر سیمه ییزه وخت د سهار پر 9:30 بجو په دار وځړول سو. دا کار هغو خلکو ته د درناوي په مناسبت وسو چې په بریدونو کې وژل شوي وو. د چړونکو په وینا قصاب او د هغه نور ملګري د پاکستان د بندري ښار کراچي څخه د سمندر له لارې هند ته تللي وو. هغوی په ممبئی کې پر عصري هوټلونو، د اورګاډي تمځای، د یهودانو د یوه فرهنګي مرکز په شمول پر یو شمېر نورو ځایونو باندې د لاسي بمونو بریدونه کړي وو. د شپېتو ساعتونو د محاصرې په جریان کې 168 کسان په ډزو کې ووژل سول. قصاب د ابتدایي محاکمې پر مهال اعتراف وکړ چې راتلونکي جهادیان به له دغه عمل څخه الهام واخلي. تحقیقات ښیي چې د دې هلک تراژیدي له غربت څخه سرچینه اخیستې وه. هغه ته د پیسو او د شهادت وعدې ورکړل سوې وې. هغه د مذهب په نوم په ټررستي فعالیتونو لاس پورې کړی و. اجمل قصاب د پنجاب د فرید کوټ په ولسوالۍ کې د 50 خوندو وړونو په منځ کې دریم ورور و. نوموړی د ډېرې غریبۍ له کبله د 10 کلونو په عمر د ښوونځي پرېښېدلو ته مجبور سوی و. اجمل قصاب وړاندې له دې چې په کوچنیو جرمونو لاس پورې کړي د لاهور په ښار کې یې مزدوري کوله او کله کله یې له خپل پلار سره د خوراکي موادو په غرفه کې کار کاوه. قصاب په 2008 میلادي کال راولپنډي ته ولاړ. هلته یې د سخت دریځې وسلوالې ډلې لشکرې طیبه سره اړیکې پیدا کړې. قصاب یوه ورځ په مارکیټ کې د لشکرې طیبه د ګوند له فعالانو سره چې په دغه ګوند کې یې د ګډون لپاره فورمې ویشلې مخامخ سو. اجمل قصاب د لشکرې طیبه په ډله کې د شاملېدو پریکړه وکړه. هغه فکر کاوه چې د وسلو د استعمال د تربیت کورسونو به له ده سره د جرایمو په فعالیت کې مرسته وکړي. هندي څېړونکي تور لګوي چې پر ممبئی باندې وسلوالې حملې د لشکرې طیبه لخوا پلان سوي وې او همدې ګوند یې مالي مرسته کړې وه. قصاب او ملګرو ته یې په څو وسلوالو کمپونو کې جسماني روزنه ورکړل سوې وه او ورښودل سوي وو چې څنګه وسلې وکاروي. قصاب وروسته اعتراف وکړ چې د لشکرې طیبه ډلې مشر حافظ سید دوی ته وویل چې اوس د جهاد وخت را رسېدلی دی. پر هند باندې حمله کول د کشمیر د ازادۍ لپاره هدف ته رسېدل دي. اجمل ته د خپلو روزونکو لخوا ویل سوي وو چې د قربانۍ په بدل کې به د دوی له کورنۍ سره مالي مرستې وسي. قصاب دا هم ویلي وو چې په پاکستان کې د لشکرې طیبه په لیکو کې د ده په څیر ډېر نور ځوانان روزل سوي دي او د دې ماموریت لپاره انتظار کوي.
و امریدل چه هند وای د 2008 کال د ممبئی ښار د ترورستي بریدونو پر مهال یوازنې نیول شوی وسلوال اجمل قصاب نن اعدام کړ. 43 کلن اجمل قصاب چې د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکی و د ممبئی په حملو کې خپل لاس لرل منلي و او اعتراف کړی و چې نوموړی د لشکرې طیبه ډلې چې په پاکستان کې د غړی دی. پر ممبئی د 2008 کال په حملو کې چې 168 کسان ووژل شول، لسو برید کوونکو برخه اخیستې وه چې نه یې ووژل شول او لسم وسلوال چې اجمل قصاب د امنیتي ځواکونو لخوا ژوندی نیول شوی و. او اوس هم د غزې کړکېچ ته مخه کوو. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل چې د اسرائیل د بیړنیو حالاتو د خدمتونو اداره وایي نن په تل ابیب کې په یو بس کې چاودنه وشوه چې ویل کېږي په دې پیښه کې لږ تر لږه 18 تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې عیني شاهدانو پولیسو ته وویل چې یو کس لیدلی و چې یوه غوټه دغه بس ته ورغزار کړې وه. دغه راز سره لدې چې د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند لپاره په سیمه کې هلې ځلې زیاتې شوې دي، خو بیا هم د غزې سره د اسرائیلو د پولې په دواړو خواوو کې د جګړو راپورونه ورکول کېږي. د جرمني خبري اژانس وایي د اسرائیلو د بریدونو له کبله د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 140 تنو ته رسېدلی دی. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن سیمې ته رسېدلی څو د اوربند رامنځته کولو هلې ځلې تیزې کړي. تفصیل د اجمل انت په راپور کې.
په داسې حال کې چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د یو اوربند رامنځته کولو هلو ځلو زور اخیستې، په سیمه کې لا هم تاوتریخوالی دوام لري. د ډي پی ای جرمني خبري اژانس وایي چې د اسرائیلو د بریدونو په پایله کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 140 کسانو ته رسېدلی. په عین حال کې د خبري اژانس ویلي دي چې د 1200 په شاوخوا کې کسان د تېرې یوې اونۍ په بریدونو کې په غزه کې ټپیان شوي دي. لبلې خو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن سیمې ته رسیدلی. نوموړي ویلي بیت المقدس ته د ولسمشر باراک اوباما له خوا د یو روښانه پیغام او ملاتړ سره رسیدلی چې اسرائیل له ځان څخه د دفاع حق لري. نوموړي ویلي د روانې شخړې د ختمولو لپاره دا ضروري ده چې پر اسرائیلو د حماس له خوا د توغندیو بریدونه پای ته ورسیږي. کلنټن وویل د چهارشنبې په ورځ په قاهره کې د مصر د ولسمشر محمد مرسي په ګډون د سیمې له مشرانو سره کار وکړي. همدارنګه ټاکل شوی چې نوموړي به د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم په لویدیځ غاړه کې وګوري. هیلري کلنټن وایي په راتلونکو ورځو کې به د امریکا متحده ایالات په اسرائیلو او سیمه کې له خپلو همکارو هیوادونو سره دې نتیجې ته د رسیدو لپاره کار وکړي چې د اسرائیلو د خلکو لپاره امنیت پیاوړی شي او په غزه کې د خلکو لپاره شرایط ښه شي او د ټولې سیمې د خلکو لپاره د یو جامع سولې په لور ولاړ شو. د هیلري کلنټن په خوا کې ولاړ د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ډیپلوماټیک هواري ملاتړ وکړ، خو ټینګار یې وکړ چې اسرائیل به د خپل ځان څخه د دفاع په خاطر ټول ګامونه پورته کړي. نوموړي وویل بنیامین نتنیاهو وایي که چیرې ډیپلوماټیکو لارو څخه د دې ستونزې د اوږدمهالې هواري امکان وي، موږ ورته ترجیح ورکوو، خو که چیرې نه وي نو زه ډاډمن یم چې تاسو پوهیږئ چې اسرائیل به ټول هغه ګامونه پورته کړي چې زموږ د خلکو د دفاع لپاره ضروري وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وروسته 2 ساعت خپلو کې خبرې وکړي. تر دې مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بانکیمون سره چې نوموړی هم سیمې ته د منځګړیتوب لپاره تللی خبرې وکړي. بانکیمون پر اسرائیلو د حماس راکېټي بریدونه وغندل، خو له اسرائیلو یو غوښتل چې تر روسي حدس خمدي وخي. له بلې خوا ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د چهارشنبې د ورځې په ناوخته د غزې د کړکېچ په اړه بحث وکړي. تر دې مخکې تمه کېده چې د سه‌شنبې په ناوخته وخته به د دواړو خواوو ترمنځ د مصر په منځګړیتوب اوربند وشي، خو دا اوربند وروسته له هغې وځنډېده چې حماس وویل اسرائیلو وړاندیزونو ته ځواب نه دی ویلی. د غزې په وروستي تاوتریخوالي کې دوه خبرې اعلان چې د حماس د الاقصا تلویزیوني شبکې لپاره یې کار کوه، د دوی پر موټر د اسرائیلو په هوایي برید کې وژل شوي دي. د ایران انګلیسي ژبې پریس ټي وي هم ویلي د دوی یو خبریال هم په غزه کې د بریدونو پر مهال ټپي شوی. د اسرائیلو لوري ته دا وختي مرګ ژوبل شمېر 50 ته پورته شوی.
د غزې او د اسرائیلو ترمنځ د وروستیو شخړو په باب مو واورېدل. په تل ابیب کې نن په یو بس کې چاودنه شوې چې د راپورونو له مخې په کې لږ تر لږه 15 تنه ټپیان شوي دي. د یو شمېر ټپیانو وضعیت هم ډیر خطرناک ښودل شوی دی. له دغې پېښې وروسته راپورونه وایي چې پولیسو په ښار کې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. له بلې خوا د حماس له لورې هم له تېرې شپې راهیسې پر اسرائیل ویل کېږي 12 توغندي ویشتل شوي دي، او اسرائیل هم په غزه کې د تېرې شپې راهیسې په 100 بریدونو وی حمله تر سره کړې دي. لبلې خو په سیمه کې د اوربند د ټینګېدو لپاره هم هڅې تیز شوې دي. د منځنی ختیځ د حالاتو په باب بیا هم زموږ په وی پاڼه کې مطالب لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. او اوس تاسو د ورکوشو وازانو د لټه پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د تا بهیر کبا په یاد یم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او د دغو ورکو شوو عزیزانو په هکله اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000242211214115. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواګیست. راځي چې د پروګرام په پیل کې دوه هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي.
سلام علیکم، زه شاعت الحق من خبر کوم. یو سړی زما ته معلوم دی د چا خپل نوم جانان ماری تکي او دی وای وای د ډیر خوشنې وم. زما مور نو وای کوانټ سوال نه زما مور اکا نه کړی دا خدا خبره کی وای کا کړی دی او دی خوشنې پاتو سو دی خپل نوم جانان ماری تکي دا چې خوشنې دی په تنه باندې خوشنې شپول ښکار او الک دی ما ته د کتاب شماره باندې زنګو 0 8 9 10 10 0 3 5 0. په دغه شماره د ما سره اړیکه ونه چې دغه سلام علیکم دوی خپل نوم جانان مالی ټکی دنګر ځوان د تقریبا د 25 یا د شپږ ښکار سردار کې کلری د راځي څو پاینل ورو ما ته ولا څو نه راځي ما مور وای او راکه دا پلان مرسته په خوښوالي کې کچاک لري د غشمال د ما سره ټلیفون وکړي ما ته څنګه سره را معلوم دي په فهمان.
السلام علیکم، ازادي راډیو ټول کارکونکو ریډینګ کې دې سلامونه. دلته کورکسوی ماشومان او زنانه چاروستي دي او د افغانستان کې په لنګهار ولایت کې او دغه جديد پیښور نه راغلي دي راوستي دي او چا او د زرګل ماشومان دي. که زرګل غواړي چې خپل ماشومان په څه کوخه کې ما سره به دغه ټلیفون شمیره اړیکه ټینګه کړي 0689 9740 7740. دا شمیره سنگل لسته وایم 0989 4943 2. په دغه شمیره دي ما سره اړیکه ټینګه کړي که زرګل غواړي چې خپل ماشومان ترلاسه کړي ما سره به دغه شمیره باندې اړیکه ټینګه کړي. والسلام.
د تا بهیر کبا په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
د
دا ورکو شو عزیزانو د لټي پروگرام د ازادي رادیو دا پروگرام په لومړي سل د یک شنبه پورز د څلور او د دوشنبه پورز د اتو بجو په خبرونه کې خبريږي. دا د پروگرام اوریدل مهروي ګوندستا سو کوم رکزیس پکې پیدا شي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخوري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته وګیاست. وس قلم او کاغذ تیار کړئ. د ټلیفون شمیرې ولیکئ ځکه چې وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
زه عبدالکریم جما یو ورور د احمد شهر افغان باندې ده لس کاله کېږي چې دی نظره کسوی ده. کولای شئ په دې شمیره باندې تاسو شیر د خپله زنګ علاقه ته معلوم شي 0 8 8 8 8 4 3 او اتنیوی. السلام علیکم. محمد علی جان دې ته پرې سیدنګ يم زمالي ورور رګد نوم بسم الله خان دی او د دیالاس کول کیږي چې دې خپل کوله به درګه شو دې د ورور يم او فلوري او امنګل ورور یې کار کوي معلومات کیږي په داس مې را د اړ کیږي چې پر و و اتا پر یو یو سپر نر سالور شرای ازل بیا تکرار کوم سپر و و ات سپر یو یو سپر نا سالور.
بار السلام علیکم حاضری رضی طول پر غون کو ته سلامونه وایم. زما ورک دی را دنګل اسکالا کیږي چې ورک دی سات ملک په نامه د روسما کاور دی د جماعتما کاور دی نو هر چا ته معلومات دي په دغه شماره د مرتزم وي شپر و شپر فار ګرو پندوس سندل او اویا و سلام د ازادي رادیو ته مننه.
السلام علیکم. زه مولا جان د ملنګ زوی د لغمان ولایت قریش مدینه خبرې کوم. زما یو ترس دا دغل تپن چپکونه جار مشهور ده. مون ډیر اعلانونه وکړو خو د هغه هیڅ معلومات ونه شو. د ده که هر چا ته څه معلومات وي او یا په خپله زما د هغه ګورې نو ما سره دې په دغه شماره تماس ونیسي. شماره ده 0 5 8 4 9 0 9 5. شماره بیا تکرارو 0 5 8 4 9 0 9 5. والسلام.
السلام علیکم. زه حمید الله عبدالغفور زل نورستان ولایت د کندیش ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو ورور چې عبدالتواب نوم یې دی اته کاره کېږي چې نادرکه ده. اوسه پورې څه احوال او هېڅ پته یې نشته ده. چاته د عبدالتواب په حق له معلومات یې ما ته د دې شمېرو زنګ وي 0 8 4 9 3 9 0 8 8 4 4.
ورور السلام علیکم. زه نظام الدین نومیږم. زما ورور نشب الدین نومیږي چې عصبي تکلیف لري. دوه مخه ډاکټر نه نادرکه شوی ده که هر چاته مړی ژوندی معلومي په دغه شمېره زموږ سره تماس ونیسي یا جامع مسجد د الرحمن ته دې اطلاع ورکړي. والسلام. 0 8 2 2 7 0 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
علیکم. زه علی محمد دی پکتیا ولایت دی زرمت ولسوالۍ شپقام څخه حاکم د ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي 15 کاله د مخه له کوره وتلی او بې درکه شوی ده، خو زما ورور دا ځای په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او بیا یې وپېژني ځینې نښې یې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې یې تقریبا شنې دي، او د ښي لاس د څنګ ته یې چې پخوا زخمي شوی وای بېرته کږه روغه شوې ده. که دی زما غږ په خپل اوري او یا دې د انډیوالان اوري، د معنوي ورور له مخې د په لاندې شمارو اړیکې ټینګې کړي او خپل 200,000 افغانۍ جایزه یې ترلاسه کړي. د اړیکو شمېرې دي: 0 بله شماره ده 0 2 9 9 9.
زه محمد خان، د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ نه
ډنډې د کومې سره تاسو نمج او محمد ورک کې محمد جان د خان په نامه غږ کوي په تندې کې د پښین خالص هر چاته که د پاک له معلوماتي موږ دې بردې نمبر ژن صفر و صفر و صفر و دوه دوه شپږ پنځه بل نمبر دی صفر و نه و نه دوه واره و دوه واره اته بیا دوه وسله. السلام علیکم. زمان گل محمد نام غربان دولت کی بےگارہ کر رہے تھے سارا معلومات کرا تماس ہونی سے صفر وہ آ گیا در وہ صفر پنجوس یا چل رہا ڈیرا میرا بانی.
السلام علیکم. نقی اللہ دولت زیم اور دا حقوق مسل جی مسلم از مایورو د طالبانو وکمنی وقت که گفتل چی تاجکستان در لار چی همه را سی چلاغی پتا گفتل تاجکستان تاجکستان نده روستا منگه را پتا ندر لره سو که کوا چیز ما رو پر زکن معلومات رو لری ما درش میره در زنگ زمان نم نکی بلا در رو نمی شم حمد نمیگی سفر و تو پندوز آویا آویا نخ نگی تا تو پر انتظاریم. سلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. آزادی راڈیو کارکون کو تھا سلام نوران دیکھو بعد میں دونوں سلام از گلاب خان دکھو سلحت نے خبر دسی پنم بھی مبارک شاہ تمہار کے شاہ پاتا تھا کہ مجھے نمبر سے ماں سراڑی کی وہ نیچی صفر تمہارا ذریعے بیا ٹکرا رہا ہوں صفر وہ سو وہ یو سلو دعا دو سو نس آزادی ڈیرے ڈیرے خبر رہی وہ سلام.
السلام علیکم. روزگان ملا سے لالی جان پن احمد بشیر اور روار دیا بکار روار سے معلوم ہے جیون یاد ہمارا سخت ماتا جی پتہ کا شمیرا زنگ ہوئی سپر اوور سپر تلور اوور پنجا نہ تلور سپر دعا
احمد زابل ولایا تھا خبر کو میں اروڑ دو سیو کال کیجیے ورک دے نادر کسو دے محمد صابر پن احمد او دے غریب پن احمد ان شیرونن کی خلی دے شاعر دے حق کر کی سنا دار کد کار سے معلومات وی نو پد عمر سے دے وہ عمر سے تماس ہونے سے پر ہوا سو چلور سے ویو نی وی چلور سے پیزا.
سلام علیکم. امیر خان دی کابل واسل اخبار نه خبرې کوم. دی آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. فصل سلام نه زما زوی چای خان میگی په عمر د شپاړو څخه کلو ده او وستم دی روزه له کونه به درک سوې ده حتی ته معلومات دی مهرباني دی او پرې دې شمې ته زنګ وې صفر و نه شپاک نه و یا شپاک درې پنځه شمېره بیا تکراروم صفر و نه شپاک
السلام علیکم. زه پاری عبد الله د دولت آباد ولسوالۍ خدمت خبرې کوم. ما یو قوم چې د اغه محمد په نامه نومېږي او مشهور په ملا بزرګ وم. تقریبا دا اولس کال به کېږي چې کوټ هم نه دره کسو دی که هر څوک د ملا بزرګ په اړه معلومات لري نو ماته په دغه نمبر زنګ ووهي صفر دوه واره وه تلور و ناد و رشتاب تلور اتا که توجه کنم نیا جهان من نقل اتا. ما سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم. نمی ازم در رزگاه شما در بول سوالی در تگاو در کلی در ترخواه در سینو چندون کن ما یه وقتی در لالیجان تا نامو رکبی خیر ورد مسلمان تا معلوماتی نو پدا شمیران ما تزن بوی شتر و شتر تلور و تنزه نه تلور و
معلومات شمارا صفر
ہلو. السلام علیکم. پراد والا مایو دا کتب بیر الله په نامو چې د بول اسکال کیر شي نظر کتوې دي په یاران کې کارګری په سیستم سره د شهر په شاعت کې مالاش کړو او کتب دې د پاره مالي یا د مرګ یا د ژوند په دغه شمیرې لري کې ګونې صفر 798 740 420 بیا مې ور صفر 798 749 423.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 عزیزان و دوستان د پروگرام وخت هم دومره که دغه پروگرام په ازادي راډیو کې نمی اوریدلی، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروگرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې خبرونه لري.